درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله میومنې درنو زده کوونکو غیله دا چیروغه جوړ سی وخت په متردی مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم. غیله دا چینن ورځ هم د تل په څیر د لوست راخرنی شي پور سره مل وسی او درنو ورځې د پسر پور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل لومړنی لوست پیلو چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده. وروسته له دې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل ته راننوځي، خپل شاه شجاع د انګریزانو په تکیه باندې د کابل په بالاحصار کې څلور کاله پاچاهي کوي، چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه دنده ترسره کوي. الکساندر برانس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دنده مخته بیايي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي مامورین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېدل، چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلودې ده چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي. اصلي موخه یې همدا وه. دوی خپل ځواکونه کابل، کندهار، کلات، غزنی، وردک، چاریکار، بامیان او همدارنګه جلال آباد کې ځای پر ځای کړل، سره چې انګریزان په دې فکر کې وو چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې وو چې خپل ستړیا وباسي. مګر د دوی دغه فکر چې وو هغه بې ځای وو. د هغوی ظلم او زیاتی، د خلکو د ناخوښي، همدارنګه د پوځي لګښتونو زیاتوالی، د هیواد د عوایدو کموالی، د مالیاتو تحمیلول، د نرخونو لوړوالی، همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همهغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه، دا ټول هغه لاملونه وو چې د دې سبب سو یو لوی ملي پاڅون راپورته کړي یا یو لوی ملي پاڅون رامنځته کړي. همغه وو چې د غلجیو، زرمتو، خوګیانیو، کوهدامن او کوهستان خلکو د سرکشي نشانې روشانه سویدي خپلې سرکشیانې پیل کړې، چې بیا وروسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلک یا دغه ملي خوځښتونه ته نوره هم وده او پراختیا ورکول سوه، چې بیا وروسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسکزی عبدالله خان په کور کې د حملې پلان جوړوي او یوه دولس کسیزه شورا جوړوي چې په هغه کې نواب زمان خان د رئیس او امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي، تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1931 زیږدیز کال کې د نومبر پر دویمه د افغانانو د ملي پاڅون او همدارنګه د بریالیتوبونه یوه ډیره لویه ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي. په دې معنی چې دوی هغه کوم پلان چې درلودي د همهغه پلان سره سم دی، د کابل په د بالاحصار په لمنه کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوي وي، دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه، د برانس کورته اور واچوي او مبارزینو په دغه دویمه ورځ باندې د انګریزانو په نورو کلاګانو باندې حمله وکړه چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وي. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ او د نیکه مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی. د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري په غاړه واخیسته او کله چې انګریزانو دغه خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده، د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کولې، دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکناتن باندې حمله کوي او هغه د توپنچې په ډز باندې ووژني. نو همدا دی چې دغه 1931 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یو ډیره د بریالیتوبونو ورځ ده او په دغه ورځ باندې د برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري له منځه وړي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سوه. د دوی په خپله وینا 14500 تنه څخه یوازې یو کس ډاکټر برایډن په نیمه ژوندۍ حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي او هغه کوم لشکر چې مات سوي و تباه سوي و د خپل لشکر د تباهي کیسه وکړه. او انګریزانو په کابل کې د خپل لشکر د ماتې څخه وروسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پورې کړ او دوی خپل یو نوی لشکر یا تازه متحزده ملشکری جوړ کړي د يرغل لپاره چې بیا ځلې حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو د دغه حرکت څخه خبريږي او دی بیا مقابلې ته ورځي چې امیر دوست محمد خان د لاشورې سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا وروسته دوی شاتک کوي. د پالک او سیل ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته راننوتل او د خپل هغه لاسلیلي حیثیت بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتي بازار همدارنګه ښکلی ستالیف ته اور اچوي چې بیا نڅپه د انګریزانو د ذهن څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې هغه وځي. دوی دوست محمد خان آزادوي چې افغانستان دستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د یرغل لمنه ټوله سوله او دغه کوم حمله چې کېدله هغه دغه لمنه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې، د آسیا په ټوله حتی یوازې په آسیا کې نه، په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو او د انګریزانو کابینه چې هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کېښود او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه او ورپه برخه شو. راځو دا چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان څه ډول واک ته رسېږي. انګریزان چې هغه څلور کلنۍ ورکې کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه، د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاتې کېدلی نه سي، نو د همدغې لارې د همدغه عمله د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نوې اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول چې بیا دوی دې ته راضي سوه چې امیر دوست محمد خان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېږي. او له همدې عمله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه بې خبره پاتې و، افغانستان ته په بیرته راستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید و شرط نه ایږدي. او له همدې امله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملک التوایفو باندې ویشي او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي. او امیر دوست محمد خان دروګونو ولایتونو کابل، غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. وروسته له دې چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وزي او په سمون کولو باندې لاس پورې کوي چې د هیواد داخلي وضع یا حالات سم کړي. د دې لپاره چې د ملک التوایفو د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوی وه، بیا د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګي او مرکزی دولت منځ سره راوړي، دغه لپاره هڅې کوي چې د ټولو قومندانانو په تیره بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمې فتح کړلې. او همدارنګه د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینو سیمو کې رامنځته سي وو، هغه بغاوتونه او خوځښتونه یې آرام کړل او له منځه یې یووړل. نن ورځ چې وزیر محمد اکبر خان د فاتح هیوادپاله او سرښندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي والی کې ډېر زحمت وایستي او د موړۍ په پای کې بیا د نوشت کلونو په عمر په 1340 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټه چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې، په هغه سره دی په شهادت ورسوي او د مزار شریف په روزه کې د خاورو ته وسپارل سو. چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستي وټاکه او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشاله کړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ تمرین وروسته کمزوري سو. انګریزانو په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب زیاتره سیمې ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غوښتلې په لاس تر راوړي دغه لپاره هڅه وکړه، خو د هڅې هم کوم ځای ونه نیوه. او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس تر راوړل، د ملک التوایفو د لمنځه وړلو لپاره یې هم ګام واخیست او په دې برخه کې ډېر زیات بریالیتوبونه په برخه سو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1550 کار کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی او د مرکزی دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو تر منځ د هرات وضع هم د وحال شنه و. ایرانیان د هغه د لاس تر وړلو لپاره هڅې کولې او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو، بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاس ته راوړل. امیر دوست محمد خان بشر وروسته د سخت جګړې څخه په 1453 زیږدیز کال د می په میاشت کې ونیوه. په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیوله او همدارنګه په دې توګه د اوسني افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شو او یو شی والی سیاسي والی منځ ته راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کاله واکمنی څخه وروسته بیا په 1323 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په دې پسې د امیر شېر علي خان واکمنی پیلېږي او د سلطنت رامنځته کیږي چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځای ناستی ټاکل کیږي او د فتحې د مراسم څخه وروسته په 1323 کال کې د 23 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه او د دې موضوع دغه موضوع خبرې د خپلو وړونو او د هیواد هر برخې ته ورسوه. د دې ترڅنګ په ښکاره ټولو اوړونو د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سنبالولو لپاره وټاکي او دی پخپله د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان سو چې بیا محمد اعظم خان چې و هغه یو ځان غوښتونکی سړی و د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و خو د شنډټ په سیمه کې د امیر څخه جلا سو او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین خان چې هغه د حضرتات حکم او هغه ته ورغلی او د هیلې دلرو ده چې د خپل ورور او د حضرتات د خلکو په مرسته سره د سلطنت ته ورسیږي. بل اخر محمد اعظم خان د خپل ورونو په مرسته یو لشکر جوړ کړ او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سو نور توانی نه درلوده او د خپل انګریزانو ته پناه یووړه. د بل خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاتون باندې لاس پورې کر او د هندوکش د بچګا په جګړه کې د بچګا په درې کې جګړه پیښه شو چې د مات سره مخامخ سو بیا بخارا ته ځي او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې د نن په هیواد کې دولت ټینګ کړي او د نوي تمدن په پرمختیا کې ونډه واخلي چې بیا د خپل وړونو د مخالفت او د کورنۍ جګړې له امله دا کار ونه سوی کولای او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپلو پلانونو په پلي کولو کې بریالی سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان بې اندازې خوشحالي او ګوشکیر کې هغه دا و چې د هغه زوی شهزاده محمد علي خان مړینه و چې سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د ته وه څاوه چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړي او هغه ځای تر خپلې ولکې لاندې راولي. رضو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي محمد افضل خان خپل پاچا ته کی او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو تور کوي چې هغه په هند کې مشتول. بیا انګریزان پرته له ځنډه د امیر محمد افضل خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي. په کابل کې د واک څښتن چې و هغه څنګه چې د په کابل کې د واک څښتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او وروسته بیا امیر شېر علي خان د خپل واکمنۍ د ساتلو په موخه د کندهار څخه کابل په لور ځي. مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسه ماته خوري او پوشاکی کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه سره مرسته د هغه ته د مرستې وعده ورکړي چې سره مرسته کوي چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1323 زیږدیز کال کې د کابل پر خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي او په دې وخت کې محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مرکیږي چې واکمنۍ په همدې ډول سره پای ته رسیږي. تر نن زده کوونکو دا اوس موږ اوستاسې د نن ورځې درس تراتونکو درس پورې تاسو په لویه مهربانه رب سپارم چې وخت ولري شي چې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د له مهربان را پسپېڅلې نامه السلام علیکم هلی می ومنې درنو زکونکو هله د چرو او چور وېسته وخت به مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لاس وایم په دې هله چې نن ورځ هم د لوست اخرین شی بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي درنو زکونکو نن مو موضوع د یونان بختري خپلواک دولتونو په حق لدی چې په دې لوست کې به موږ تاسو د یونان بختري خپلواک دولتونو اړوند معلومات لاس راوړو راز خپل داس په لوي د یونان بختري خپلواک دولتونه د دې دولت د همدغه یونان بختري دولت لمړنۍ بنسټ ایښودن کې د ګیوتس په نامه یادیږي چې د 255 کال په خوا تر میلاده په بختر کې د یوناني اسلوکیدیانو څخه خپل خپلواکي تر لاسه کړه او خپل خپلواکي اعلان کړه چې د ګیوتس واکمنۍ چې و هغه دوه پړاوونه درلودل په شروع کې ګیوتس په بختر کې دا رقم مسکوکات خپانه کړه یا جوړ کړل چې د سکه پر یو مخ باندې خپل د ګیوتس انځور په بر مخ باندې بیا د انټیکیوس سره ښکارېدل خو د ګیوتس د واکمنۍ په وروستۍ کې بیا مسکوکات د خپلواکۍ وروسته جوړ شوې دي په دې مسکوکاتو کې بیا د سکه پر یوې خوا باندې د ګیوتس سره پر بلې خوا باندې بیا د جوپیټر سره چې هغه د رد او برق الهه و هغه انځور شوی و او د ګیوتس د واکمنۍ لاندې سیمې هم تر بختره پورې چې ساغد مروه بلخ او تخار سیمې پکې شاملې وي دغه سیمې د تر دغه سیمې پورې د واکمنۍ پراخه سوله او لومړی ګیوتس بیا د 255 کال په خوا تر میلاده مرسو چې د دې د مړي څخه ورسته بیا د هغه ځای دویم د تیس فاکتور سيجي دویم د تیس پیټر د 210 کال وړاندې تر میلاده د بختر پر سیمه باندې واکمنی کوي او د دویم د تیس د واکمنی پر مهال بیا زیاتره سیمه د بختر تر واکمنی لاندې راځي د دې تیس کورنۍ د کورنۍ واکمنی چې هغه هم تر ډېر وخت پورې دوام نه کوي ځکه چې په دې وخت کې د ایتګم په نامه یو قومندان چې 240 کال په خوا تر میلاده د دې تیس پر خلاف باندې پاتون کوي او د مینځوري نو په دې توګه د دوی د کورنۍ کوم کورنۍ چې هغه د مینځسي او اتودیوم 240 کال په خاطر میلاده د بختر نوې خپلواکي لريږي او د واکمنۍ ترسيږي اتودیوم د بختر لمنې واکمن و چې د یوناني هنري د هند لوی وچ ته ورسوي یعنی یوناني هنري تر هند پورې ورسوي او د یو شمیر مورخینو په باور باندې د هغه د بلیکول پر بنسټ باندې چې هغه په هند کې ترلاسه شوی دی د سرګندېږي چې یوناني هنرمندانو او همدارنګ سنتکارانو خپل اغیزه د هند پر سیمه باندې هم کړی ده د دې دیم څخه ورسته بیا د هغه ځای دیمتریس په یو سلو نیویم کال په خاطر میلاده وخت رسیږي د دې د خپل واکمنۍ سیمه نور هم پراخه کوي او زیاتره سیمه د خپل واکمنۍ لاندې راولي تک تکسیلیا کاتیا وار او همدارنګه موریپتا سیمه هم د هند واکمنانو څخه نیسي او دیمتریس د خپل واکمنۍ په مختلفو سیمه کې نیوی شهرونه جوړوي چې په ارکوزیا کې کلات پسند او هم کې سیلکوټ او پټیلا هم ډیر مهمه بیلګې دي د هغه ودانی چې د یو دغه شهرونو څخه چې د خپل دوره کې جوړ کړی دی د بختري یونان چې کورنۍ د دغه کورنۍ ورستنې واکمن چې هغه دیمتریس و چې د خپل یو قومندان له خوا څخه به د دمات سره مخامخ کیږي هغه قومندان بیا یوکراتیب نوم دی چې د بیا د نوې کورنۍ بنسټ کې شو دی یوکراتیب په یو سلو یو اتم کال په خاطر میلاده په بلخ کې وخت ورسېدی او پر ټول لرغونی آریانا باندې د واکمنۍ شروع کړه د یوکراتیب څخه ورسته بیا د هغه زوی هیلو کلیس نو وخت رسیږي چې بیا د یونان بختري دورې ورستنې ځواکمن پاچا پیژندل کیږي او د دې د خپل واکمنۍ سیمه د هندوکش د شمال څخه بیا تر ګندهارا او جهلم پورې غځوي یعنی تر دغه ځایونو پورې د سیمه تر خپل واکمنۍ لاندې راولي او شپږ دشتنه بختري یوناني واکمنانو په بختر او د هغه اړوند سیمه باندې واکمنۍ وکړه او دغه کورنۍ بیا ورسته د سکار د کورنۍ د خوا د مینځ وړل کیږي راځو د یونان بختري د مدنیت څنګهړتیاو ته یونان بختري مدنیت چې هغه د دوو مدنیتونو ټولګه یعنی دغه مدنیت د دوو مدنیتونو څخه جوړه و دغه دوه مدنیتونه بیا یو د یونانیانو په وسیله د هغه ځای سره یو ځای افغانستان او سیمتره رسیدلې او بلې په بختر کې د ځای اوسیدونکو مدنیت و چې د لرغونی اریایي مدنیتونو پر بنسټ باندې هغه مدنیت و د کړو چې دغه دوه مدنیتونو یو ځای والی په سیمه او همدارنګه په خوانی افغانستان کې د یو نوی مدنیت بنسټ کې شو دي. نو دغه دوه مدنیتونه سره یو ځای سو په هغه سیمه او همدارنګه په پخوانی افغانستان کې بیا یو نوی مدنیت رامنځته کی چې دغه نوی مدنیت په تاریخ کې د یونان بختري مدنیت په نامه پیژندل شوی دی. یونانیانو د خپلو فتوحاتو سره یو ځای خپل مدني لاسته راوړنې هم هغه سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې وې تر هغه سیمو پورې ولېږدولې. مثلا په ټولو تر لاس لاندې سیمو کې، یعنې په ټولو هغه سیمو کې چې دوی واکمني درلوده یا د دوی ته واکمني لاندې وې، په دغه ټولو سیمو کې په ځانګړې توګه دا چې افغانستان هم د دوی تر لاس لاندې و، په دغه افغانستان کې د دوی د دغه لاسته راوړنې یا د دوی هغه مدني لاسته راوړنې یا فعالیتونه یا فتوحات چې دوی درلوده هغه په دغه سیمو کې هم لیدل کېږي. یونان تمدن مختلفې یا بیلابیلې بیلګې چې هغه د ودانۍ د جوړولو په میتودونو کې وه، د پژوی د جوړولو په مهارتونو کې او همدارنګه د لیکدودونو په کارولو کې لیدل کېږي. د افغانستان د افغانانو په مټ په افغانستان او همدارنګه په نورو سیمو کې ډېره وده وکړه او پراختیا یې پیدا کړه. لومړني ولسونه چې دا نوښتونه ومنل بیا په خپلو سیمو کې د هغه په تعمیم او په زیاتولو لپاره کار وکړي. یعنې په کومو سیمو کې چې دغه مهارتونه یا دغه نوښتونه هلته ورسېدل، نو د هغه ځای ولسونه یا د هغه ځای خلک چې کله دغه نوښتونه ومنل، د هغه څخه وروسته بیا په هغه سیمه کې دوی دا کوشش وکړي چې دغه نوښتونه نور هم زیات پسې وکاروي او زیات یې کړي، پراخ یې کړي، چې د همدغه عمله بیا په یونان بختري کې ټول یوناني مدني لاسته راوړنې یوازې په یونان کې پاتې نه شوې، بلکې په ټول په افغاني بڼه هم وده وکړه. په افغانستان کې هم راورسېدلې او افغاني ظاهري شکل سره وده وکړه او د یو ګډ مدنیت څیره پیدا کړه چې په لرغوني تاریخ کې د یونان بختري مدنیت په نوم سره دغه مدنیت پیژندل کیږي. راځو د یونان بختري دورې یو نامتو شهر ته چې هغه شهر د آی خانوم په نامه یادیږي. آی خانوم خپله ازبکي ترکیبي نوم دی چې آی د میاشتې په نامه او خانوم هم د میرمنې په معنا کارول شوی دی. دغه آی خانوم یعنې د دوو کلمو څخه جوړ شوی دی، آی او خانوم. آی چې دی هغه خپله د میاشتې په معنا دی او خانوم بیا د میرمنې په معنا دی یا د ښځې په معنا دی. چې کله کله د سیمې اوسیدونکو د دغې لرغوني ځای دپاره د خانوم نوم هم کار کړی دی. یعنې کوم خلک چې دلته اوسېده دغه سیمې ته بیا د اما خانوم نوم هم کاروي. د لومړي ځل لپاره دغه سیمه د یوناني مقدوني په سکندر په واسطه د دغه شهر بنسټ ایښودل شوی و. یوناني نامتو جغرافیه پو بتلیومیس په خپل اثارو کې د افسوس سکندریه په نامه باندې د یوې سیمې یادونه کړې ده چې دغه سیمه بې له شکه ده ای خانوم اوسنۍ سیمه ده. یعنې هغه وخت بیا د افسوس سکندریه سیمه ده په خپل اثارو کې یاد کړې ده چې دغه افسوس سکندریه خپله ده ای خانوم سیمه ده. د لرغونپوهانو پرله پسې څېړنې بیا دا ښودلې ده چې آی خانوم د یوناني او بختري فرهنګ د ګډېدو ټاټوبی دی. یعنې دا هغه ځای دی چې یوناني او بختري فرهنګ سره یو ځای کېږي. دغه لرغونی شار د یو لوی دیوال په واسطه احاطه شوی دی چې د هغه دیوال اوږدوالی 1500 متره ته رسېږي او لوړوالی هم 10 متره ته رسېږي. یعنې 10 متره لوړوالی لري او دغه دیوال بیا 1500 متره اوږدوالی لري. که دغه سیمې څخه ترلاسه شوې ودانۍ او پاتې شونې او سپړل شوې وران کورونه که چیرې دغه د موقعیت او حالت له مخې هغو ته وکتل سي، نو په وضاحت او څرګند ډول سره دغه مطلب بیانوي چې د ښار په مرکزي برخه کې دفترونه او د هغو پر شاوخوا باندې د اوسیدونکو کورونه هم جوړ شوي دي. د شهر منځنۍ برخه بیا 300 متره په 300 متره کې، یعنی 300 په 300 متره کې ساحه لري چې د یو لوی میدان په څیر باندې معلومیږي او په اصل کې د خپل وخت اداري مرکز او همدارنګه د چرواکو د واکمنۍ پلازمینه یا مرکز و. چې دغه لوی میدان بیا اوږدوالی 110 متره او د هغه بر یې سور 180 متره ته رسېږي چې دا په مستطیل ډول سره جوړ شوی دی. په څلورو خواوو کې بیا 116 ستونونه لري. د دې تر څنګ دغه یو ستر تالار چې اوږدوالی یې 8 متره او د هغه بار یا سوری 12 متره ته رسېږي د دې لوی هورې په منځ کې ښکاره کېږي. یعنې په دغه لوی میدان کې بیا یو تالار هم لري چې د هغه اوږدوالی 8 متره دی او بار یې 12 متره دی. دا ښکاره کوي چې دغه پلازمینه یا دغه ښار یو ډېر لوی جوړښت لري. دا زموږ د یو ډېر د یونانانو د یو ډېر پخوانی یا یو ډېر مشهور نامتو ښار د خانو په حق لو رځو ساکان پیژنو چې ساکان یو بل دولت دی چې موږ ویل د یونان بختري څخه وروسته بیا دغه حکومت دی. د یونان بختري دورې وروستنی ځواکمن امپراتور چې و هغه هیولکس و چې د یونان بختري په ټولو سیمو باندې د دې واکمنۍ شتون درلوده او د دې واک چلیدی. د هغه څخه وروسته بیا سیمه ییز واکمنان منځته راځي، یعنی د دغه وروستني امپراتور څخه وروسته بیا ځینې سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي چې هر یو یې پر یوې کوچنۍ سیمې باندې واکمني درلوده. د دغه کوچنیو واکمنانو دوران بیا 100 کاله پخوا تر میلاده موجود و او دغه مهال بیا د لرغوني افغانستان په سویل او سویل ختیځو سیمو کې بیا یوې نوې کورنۍ واکمني شروع کیږي چې هغه بیا د ساکا یا د ساکانو په نامه یادیږي. د ساکانو په نوم باندې یو ځواکمن قوم د لرغوني افغانستان په سویلي برخه کې لکه ارکوزیا چې اوسنی کندهار او همدارنګه سیستان په سیمو کې دوی د خپلې واکمنۍ بنسټ ایږدي چې دوی مخکې موږ ویل یو سیمه ییز حکومت و چې بیا وروسته دوی خپله واکمني پیلوي او د افغانستان په سویلي برخه کې د ارکوزیا او سیستان په سیمو کې دوی خپل د واکمنۍ بنسټ ایږدي. د دې کورنۍ لومړنی ځواک چې و یا لومړنی ځواکمن واکمن چې و هغه د هریایوس په نامه پیژندل سوی دی چې دی د یونان بختري د امپراتورانو په څیر په خپل نامه سره بیا مسکوکات جوړ کړل. د هریاوس څخه وروسته بیا مایوس 2 اویا کاله پخوا تر میلاده د واک ته رسیږي، یعنی د هریاوس تر وژل کېدو یا د مړینې څخه وروسته بیا مایوس واک ته رسیږي چې د مایوس څخه وروسته بیا د هغه 2 تنه میراث وړونکي پیژندل سوي دي چې د کورنۍ تر 50 کاله پخوا تر میلاده د پایښت درلودی او بیا د نوي سیتي قومونو تر زور لاندې دغه واکمني راغله او کوشاني امپراتورانو سیمې لاندې کړلې او هغه یې د واکه لري کړلې. نو په دغه ډول سره بیا د دوی واکمنۍ ختمیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس. موږ او تاسو په لومړي سر کې د یونان بختري دولتونه وپیژندل چې یونان بختري خپلواک دولتونه څه ډول دولتونه و، څه ډول په کوم سیمه کې رامنځته کیږي او تر کومه سیمه پورې د دوی واکمنۍ و. وروسته مو د دغه دولت پرزیدل په هکله هم وویل چې څه ډول سره دغه د یونان خپلواک دولتونه د منځ ځي او د کوم سیمه د دوی تر واکمنۍ لاندې وي، هغه په څه ډول سره د منځ ځي یا دوی د هغه سیمې څخه خپل واکمني د لاسه ورکوي. ورسره مو دا هم ویل چې د دوی یو ځانګړي د تمدن یا مدنیت په حق لمو ویل چې د یونان دولت یا د یونان بختري مدنیت کومې ځانګړتیاوې درلودې، د مدنیت څه ډول مدنیت وو او د کومو مدنیتونو څخه دغه مدنیت منځ ته راغلی. د دې ترڅنګ مور پسې د یونان بختري یو ډېر مشهور یا نامتو شهر د آی خانوم په حق لویل چې آی خانوم شهر کومه سیمه ده، په کومه سیمه کې د کوم کس تخوا د دغه سیمه یا دغه شهر بنسټ ایښودل کیږي او د هغه د جوړش په حق له د چ سره ول جوړ شوی وو او تر کوم جوړش ته دلو دي دغه اړوند مهم معلومات لاس ته راوړل او ور باندې و پوهیدلو او په پایله کې د ساکانو د حکومت په حق له مو هم معلومات لاس ته راوړل چې ساکان څوک دي، څه ډول وخت رسیږي او د کوم واکمن د خوا د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت بنسټ ایښودل کیږي. نو د دغه وضعیت اړوند موږ تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لاس ته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې او بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
فارسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.